عادي قوانینو پر اساس باندې چې شوی دی ترتیب شوی دی نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ او تاسو پیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربن او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شي ته ویل کیږي. البته موږ او تاسو کچیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ او تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیرې وګورو د یو نوی یا څو نوو عنصرونو د یو ځایوالو څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلی سو. یا هم کچیرې وګورو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالو څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ او تاسو وګورئ د دوی موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی موږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینې جوړښت مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده. هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربن او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه یې مالیکولي فرمول ده وایي چې کاربن ډای اکسایډ. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوالو څخه داسې منځته راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکسایډ مثال ورکو. په کاربن ډای اکسایډ کې موږ او تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګورئ په دې ځای کې د دغه مرکب د نمون لپاره موږ او تاسو وایو چې دلته د کاربن عنصر چې ده خپله د کاربن د اټومونو شمېر یو ده یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده او دا هم د کاربن ډای اکسایډ موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې چې د څلویښتمې صفې څخه پیل پر نه څلویښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ځو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تلې یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطوو. کله چې مو مخلوط کړل مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل اندازه مو کړل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو. چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو د خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ شي او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنا لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بېلګې په توګه که چېرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کېږي. لکه تاسو چې وینئ، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی، د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي، او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې علم شته دی، یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو، چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي، د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کېدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي، او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادېږي. د بېلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کېږي. کله چې یو ځای کېږي، اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کېږي، او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کېږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب، او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویضي تعامل وایو، چې تعویضي تعامل څه ته ویل کېږي. که څه هم تاسو پوهېږئ د نوم څخه چې تعویضي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویضي تعاملات څخه دي. د بېلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي، چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کېږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي، او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز ازادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویضي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي، او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ، په دې مادې لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو، او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویضي تعاملات وایو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو، چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کېږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهېږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کېږي چې تجزیه کېږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کېږي، یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کېږي، چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره، چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولای سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي، او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنې دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادېږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بېلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کېږي، چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګو سره خلاص سره د سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس رکھتی. او په دې ترتیب مګنیزیم د چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس رکھوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل کولی شي او کنه. موږ او تاسو مخکې هم ویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات په خپل منځونو کې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي. نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلې وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو وظیفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کېږي. کېدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي. غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوی وي او عضوي مرکب ته خپل یو ځانګړی فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلی وي د او په هایدروکاربونونو کې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپل آر یا رادیکال رابطه او اچ ده چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکړي لکه میتایل الکول ایتایل الکول او داسې نور یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکړي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب یعنی د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوه مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته چې خپل الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو چې خپل عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو میتایل الکول ایتایل الکول بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه که په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپل میتان ده کله چې میتان سو دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول می نول یا هم بیو تانول داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجه په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجه د سانتی ګرید کښې په ایشیدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلال په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چښ اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي، چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او درېیم، یعنې دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده، وایي چې لومړی او دوهم درېیم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کښې کارول کېږي. چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکې ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي. او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې
ترې استفاده کیږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلیسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که څه هم موږ او تاسو د 155 صفحې څخه پیل پر 168 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېرو لوستنو کښې د مادې هغه درې ګونې حالتونه وه، جامدات، مایعات، ګازات، او په همدې اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو او د ګازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمېرل کېږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپله د ګازاتو د مولونو د شمېر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کښې څېړل دي، یعنی د ګازاتو د مولونو شمېر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د ګازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کښې د مولونو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کښې د مولونو شمېر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن ګازاتو ترمنځ چې دواړه ګازات دي، یو حجم نایتروجن چې دی یو حجمه او هایدروجن چې دی درې حجمه دی، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا ګاز په لاس راکړي. نو ځکه وایو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایډیال ګازاتو قوانین ته راځو ګرانو زده کوونکو. د ایډیال ګازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه و، چې د بایل په قانون کښې موږ او تاسو ته ویلي وه که چېرې تودوخه ثابته وساتل شي، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده معقوصا متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون و، چې د 40 په قانون کښې موږ او تاسو ته ویل که چېرې فشار ثابت وساتل شي، د حجم او تودوخې ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمېر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایډیال ګازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی او داسې نور قوانین دي چې یو یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د ګازاتو یا هم د ایډیال ګازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وي مساوي کېږي ان آر پی سره، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو راځو یو مثال هم مهاله و په دې معادلې باندې، چې یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، چې یو ایډیال ګاز د بایل په 625 ملي متر د سیما فشار کښې او حجم یې 238 ملي لیټره نیولی دی، او د هغه مقدار مول چې 825 ملي متر د سیما مول دی په نوموړې ګاز باندې تاسو د وارد شوې تودوخه پیدا کړئ، یا هم وارد شوې تودوخه مو باید لاسته راوړو. تینا معلومه ده یا تودوخه نامعلومه ده ګرانو زده کوونکو د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې واځه کی چې پی مساوي کیږي موږ تاسو وایي چې ټی یعنی تودوخه به پیدا کو د ټی یا تودوخه د پیدا کول لپاره موږ تاسو د اډیال غازات عمومي معادله لرو په دې معادله کې موږ تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کو دواړه طرفونه د ټی په ذریبونه باندې په ان آر باندې تقسیم وو چې بیا دلته ان آر د ان آر څخه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتیږي یعنی تودوخه پاتیږي تودوخه به مساوي سی پی وي پر ان آر سره نو راځو دلته ګران زده کوونکو په دې فارمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه موږ او تاسو وځه کړل په دې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره چې کیږي اختصاریږي اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو په دې ترتیب سره دلته پاتې شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول د مول سره په دې ترتیب لیټر د لیټر سره او بل اخره موږ او تاسو دلته د دنیا په بلک زرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړل ساده مو کړل چې بل اخره موږ او تاسو 250 تر زیاده ده کلوین په لاس راکړي په دې اساس د دې فرمول په واسطه کولای شو چې نور مختلف غازاتو تودوخه لاس ته راوړو راځو ګرانو زده کوونکو د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت کچیرې تاسو د یو غاز مولي کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستنډرد شرایطو کښې تقسیم کړئ نو تاسو د غاز مولي کثافت لاسته راوړئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وایو کچیرې د غاز هغه مولي کتله یعنی د یو غازي مادې یو غازي مادې مولي کتله یې چې مثال په مول سره چش کوو اندازه کوو مولي کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې شرایطو کښې سټنډرډ شرایطو کښې تقسیم کړو بیا موږ او تاسو ته چش په لاس راکړي د غاز هغه مولي کثافت په لاس راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو که چیرې اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.5 اټموسفیر تودوخه فشار کشي پیدا کړي په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 AMU سره او یا هم مول سره فرمول لرو ګرانو زده کوونکو په فرمول کې راځو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولي کثافت مو مساوي کیږي مولي کتله یې راکړې وه چې دلته 2.5 اټموسفیر فشار ضرب 2.5 مولي کتله ده 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې AMU تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو هلته حجم یې راکړی دي چې هغه مساوي دي په اټموسفیر سره موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.082 لیټر ضرب اټموسفیر مول ضرب کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکئ. اوس نو دا مساوي کیږي مشابهت د مشابهت سره اختصار و اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصاریږي مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره ضرب یو پر بل باندې مو تقسیم کړه 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پاتې سو په همدې ترتیب کولای سو ګرانو زده کوونکو د غازي موادو یا د غازي مادې هغه مولي کثافت په همدې ترتیب سره د دې فرمول د لارې لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د دالتن قسمي یا جزئي فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 کال کښې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داسې یوه پایله یې ترلاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي پر دیوالونو باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یوه مجموعي فشار څخه عبارت دی. نو پر همدې بنسټ د یوه غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي اوسي یعنی داسې که چیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای سي چې وایو چې د یو غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونه د جمعي حاصل څخه عبارت دی. یعنی جزئي یا قسمي فشار مراد تاسو داسې تعریف وو، کچیر یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي، خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښي پر دیوالونه باندې وارد کړل شي، دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو. یا هم په داسې ویلی سو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده، او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایو. نو په دې شرایط کښې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره به تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. که چېرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی سو، عمومي فارمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه، موږ او تاسو ویله چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره. او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب تي تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی سو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. تاسو ګرانو زده کوونکو د دالتن قسمي یا جزئي فشار موږ او تاسو ولوست. راځو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپله په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د افیوژن په نوم د نوم سره څه کړله عملیو پر اساس باندې وڅېړله، او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته مثال په ډول کچیر خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، کچیر خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، له لوښي څخه غازات بهر ته وځي او په چاپېریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو، چې دغه خپله یو چې شي ده خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذر مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. دوی هغه چټکتیا غازي چټکتیا چې وه هغه څه شي ده په محیط کښې په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت د جذر مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او افیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګران زده کوونکو، په 1886 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنی د مالیکولونو د تېرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1886 میلادي کال کښې ګرهام بیان کړل. او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تېرېدو چټکتیا د دیوال او د تېرېدو نیم تېرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وویني سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو حرکي نظریه وایو، چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چېرې تاسو فکر کړي وي اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې لکه د بایل قانون و د دالتن قانون د ګرهام قانون د اوګدرو قانون او اصل و دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کېږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله کړله، تجربه ثابت کړله، او د تجربه پر بنسټ باندې ټینګ او ویل څه موږ او تاسو چې دغه نظریه د ماډل پر بنسټ یو ډیر ټینګ دی. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د ماډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فرمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکری روشانه کړي. نو د غازاتو حرکي نظریه هغه نظریه ته یا هغه حرکي نظریه ته ویل کېږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکی ماډل د حرکت څرنګوالی روشانه کوي. چې دا نظریه موږ او تاسو کولای شو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی، غازات چې دي د ډېرو زیاتو کوچنیو ذرو اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړوونکي اټومونه او مالیکولونه په پله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم، چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. غازاتو کې مالیکولونه او یا اټومونه یو له بل څخه جلا دي، خو ځای لري، خو هېڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونو او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بېلابېلو وختونو کې کېدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریې مهمې فرضیې وې. موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 3 1 3 1 1.
ازادي رادیو 40 ساعت له تاسو سره ده.